حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی د پروګرام ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د زندانونو او زندانیانو په وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او تلقیف قانون د ریاست مرستیال جنرال محمد عارف احمدی دی. احمدی صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تشکر خواهش کوم.
خور آباد جنرال صاحب محترم، د سوار د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس په مجموع کې څومره زندانیان په ټول افغانستان کې له زندانونو څخه آزاد شول؟
تر اوسه پورې شراپورونه راټول شوي دي. په شپاړسم دغه فرمان په اساس ریاست جمهوریت د مقام لخوا صادر شوي دي. لا تر اوسه چې توحید شوي دي 3530 کس د زندانونو څخه په همدغه فرمان د مظاهرنه ګټه پورته کړې دي او محبوسین رها شوي دي، چې د دې د جملې څخه 15 نفره خزینه دي، نور نارینه زندانیان دي چې رها شوي دي.
بله، دغه بهیر د خوشی کېدو اوس هم روان دی او که درول شوی دی؟
بله، اوس هم روان دی. کمیسیونونه په ټول محبس کې کار کوي. انشاءالله موږ په دې نظر کې چې نور یو ډیر زیات زندانیان نور هم خوشی شي.
د ولسمشر دا فرمان نظر تیرو فرمانونو ته یو څه جامع و، یعنی شرایط یو څه اسانه او ډیر زندانیان یې له مخې آزاد شول. څه علت و
په دې کې؟ ډیر ښه عمیق څیړل شوي وو. کمیسیونونه چې مخکې توظیف و په زندانونو کې کار کول، خصوصا په دې نږدې وخت کې تاسو په جیران کې چې پوهان قاضي صاحب عبدالرحمن چې په هغه ته تفیض صلاحیت مقام د ریاست جمهوري شوي دي، هغه د اصلاح په محابسه کې زخته کار وکړ چې وسیع کمیسیون ورسره و، مسلکی افراد اشخاص ورسره و، هغه ټول مشکلات په محابسه کې ولیدل. د نږدې نه هغه سنجش او خپل ریاست محابس هم خپل طرحونه پیشنهادونه د دې دپاره چې زندانیان زیاتره رها شي، قانونی لارې نه رها شي، دا پیشنهاد وشو. هغه پیشنهادونه په نظر کې ونیول شو، پس دغه بیا فرمان صادر شو. د هغه فرمان په اساس د زندانیان،
بله، تاسو ویل چې تر اوسه 3530 محبوسین د ولسمشر حامد کرزي د 14 نمبر فرمان له مخې خوشي شوي دي. په دو کې څه ډول زندانیانو تر ډېره وسلوال مخالفین و که نور مجرمین هم په دې کې شامل وو؟
په دې کې استثناءات یوازې دوه بخشه وو، چې یو فساد اداري ده ممانعت و، یو خشونت خزانه چې خشونت و. په دې کې دوه کتګوري استثناء شوي دي، نور ټول کتګوریګان په دې کې شامل شوي.
یعنی هغه کسان چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی کړی او د فساد دوسیه لري، هغه په دې بندیانو کې نه دي شامل
شوي؟ لږ وو، لکه محدودیتونه ورته هغه په مخ کې شو، نور محدودیتونه ورته نه وو، زیاتره ګټه پورته کړې.
د سرخیپ له یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او ویل چې موږ خپل خپلې ګنډلې احتساب هم کړی دی، لپاره چې موږ وایو د فرمان مستحق وو خو موږ خوش نه شولو. تاسو هم په جریان کې هغه موضوع څنګه شو؟
هغه پروسه اوس هم جریان لري، الحمدلله. اوس احتساب هلته نشته، زندانیان په عادي حالت کې دي. هلته ښه کمیسیون چې په راس کې سرباز صاحب رئیس سلب آزادي لوی سرانوالي لخوا توظیف دي، هغه کار کوي. اوس هم ټیم تخصصي کار کوي هلته. انشاءالله تعالی په دې نږدې ورځو کې تاسو به واورئ چې نور محبوسین هم چې دغه فرمان په شرایط برابر وي هغه خوشی شي.
یعنی هغه کسانو چې خپلې ګنډلې وي فکر کوي چې هغه کسان مستحق و د همدې فرمان له مخې چې باید آزاد شي؟
داسې دقیق زه په افراد اشخاصو کې نشم ویلی چې فلانکی مستحق دی فلانکی نه دی. کمیسیون موظف دی چې عمیقاً اسناد وسیلي چې هغه قانوني فیصله باید پکې وي چې دغه فرمان سره سم وي هغه خوشی کی.
بله، د زندانیانو یو بل انتقاد هم درلود. جناب جنرال صاحب وایي هغه کسان چې شناخت لري یا واسطه لري په حکومت کې یا دولت کې، هغه کسان تر ډیره د دې فرمان له مخې خوشی کیږي، او هغه کسان چې رښتیا هم مستحق دي د هغوی د خوشی کېدو مخه نیول کیږي. څه وایي دې انتقادونه ته؟
دا مسله زه کاملاً رد کوم. دا موضوع نشته، کمیسیون یو نفر دوه نفر نشته، هلته تعدد الحمدلله ډیر دی. کمیسیون دقیق هلته کار کوي، هغوی واسطه و واسطه بازی په دې کې شامل نشته قطعا. زه رد اومه دا مسله.
بله، له تیرو څه باندې 12 کلونو راهیسې د افغانستان د زندانونو د وضعیت ښه والي ته کار کېږي، اما تر اوسه هم د زندانونو وضعیت کاملا معیاري نه دی. تر ډیره تقریبا شاید په نیمو ولایتونو کې دا اوس هم زندانونه په شخصي کورونو او په خامو کورونو کې وي. څه علت دی چې تر اوسه د افغانستان زندانونه معیاري شوي نه دي؟
تاسو په جرم کې چې هماغسې جګړه په یو جامعه کې تحمیل کیږي نور اړخونو تر تاثیر لاندې راولي هغه ته ضرر رسي. ما اوس هم له دې نه خوشنی دی هغه لباندې په همدغه جامعه کې دي په همدغه افغانستان کې دي کار شوي دی. لس کاله مخکې زندانونه چې اوس سلی ګوري ډېر تغیرات پکې راغلي دي، هم بنیادي هم اساسي. معیاري محبسونه خو مشکل دي چې معیاري مو د سطح د جهاني په سویه موږ محبسونه ولرو، خو الحمدلله اوس وضعیت ښه دي.
په څو ولایتونو
کې حقوق بشر د نظام دغه الحمدلله ښه پیشرفتونه شوي دي په محبس کې.
په څو ولایتونو کې تاسو معیاري زندانونه لرئ او په څو ولایتونو کې اوس هم په کرایي کورونو کې تاسو اوسئ؟
مون تقریبا اوه دېرش ټول غټ محبس او تفتیخانې لرو، د هغه جمله نه تقریبا شپالس محبس بازسازی شوي دي، نوي جوړ شوي دي او کار په دا نور کې هم جریان لري. زه تاسو ته ویلی شم په همدغه نوي کال کې دا جریان لري، درې نویم کال کې کې په درې ولایت کې د دولت د بودیجې نه نوي محبسونه انشاءالله تهدف گذاری کېږي، کار شروع کېږي. پکتیکا دی، زابل دی او کاپیسا دی. په هر کال کې دوه درې محبس د دولت د توان سره سم چې بودیجه مونږ ته راکوي کار شروع کېږي.
بله، په ځینو وختونو کې د زندان څخه د زندانیانو د تېښتې موضوع مطرح کېږي، لکه څه موده وړاندې هم چې په یو ولایت کې له یو زندان څخه څو تنه زندانیان وتښتېدل. فکر نه کوئ چې خپله د کورونو خاموالی یا په داسې ځای کې د زندان موجودیت چې هغه معیاري ځای نه وي د دې لامل کېږي چې زندانیان هم په اسانه سره وتښتي؟
دا دقیقه دی چې که چېرې محبس معیاري نه وي هر امکانات پکې شته دي. خو په تېر کلونو چې موږ مقایسه کوو اوس ګراف د فرار ډېر ټیټ دی او لږ دی، حتی صفر ته نږدې شوي دي چې فرار نشته.
د زندانو د وضعیت په اړه باندې یو بله پوښتنه هم رامطرح کېږي. وخت نا وخت زندانیان شکایت کوي چې د دوی هغه غذا چې ورته ټاکل شوې هغه غذا هم د دوی لپاره معیاري نه ده، سره له دې چې د هغوی ازادۍ سلب دي. اما بشري حقونو سازمانونه وایي چې باید هغوی غذا ته او روغتیا ته پاملرنه وشي. د ترخي په زندانیان وخت نا وخت د غذا له خراب کیفیت نه هم شکایت کوي.
زه په دې موافق نه یم. دا نږدې وختو کې د بانک کمیسیونونه حیاتونه او د خپل رهبري د ریاست او خپل ګران ورور لوی پاسوال عبدالعلیم کوشتانی رئیس عمومي محبس توقیف خانو دې ګرځي په محبس کې موږ ګرځو ګورو وضعیت او کیفیت ښه دی. په دغه شرایط چې دا دومره استحقاق ورته دولت تعین کړي دي چې اتیا افغانۍ په څلور ساعتو کې د یو زندانی هغه درې وخته غذا دي، په دې شرایطو کې اوس غذا الحمدلله ښه دي. شکایتونه لږ شوي دي، مخکې چې وو هغه شکایتونه اوس نشته.
یعنې پخوا ستونزې موجودې وې، د خوراک په برخه کې
موجود وو، اوس لږ شوي دي. دا موږ تلاش کوو چې نور هم
د روغتیایي خدماتو په برخه کې هم د سرخی پر زندانیانو یو وخت وویل چې په ټول سرخی پر زندان کې فقط یو لابراتوار هم وایي معیاري وجود نه لري.
نه، اوس وضع ښه شوي دي. تقریبا اوس درته ویلی شم چې د وزارت محترم صحت عامل خانه د خپله د ریاست صحیح وزارت داخلی خوانه داکترون او دمون خپل داکترون چلرو هر تقریبا دیرش کسی کارکنان سی موجود دی در سری ریستاد که شپی در خانه نوکریوال دی دوباره در خانه در متخصصی نرتزی تدایی شروع دی سم مشکل نشتر در مشکل لکشوی دی.
بله، کلا چه زندانو تا پیوازان مراجعه کوی حقوی دیر تلاش کیگی، حتی چه مدوران دیستاد سپجیدان که چه انتقادونه هم راپورته شول چې دا تلاشي حتی دومره جدي ده چې د بشري حقونو له نقص سره یا اخلاقي مسایل را مطرح کول. بیا نو څه علا ده چې کله کله زندان ته مخدره مواد تیریږي، هلته موبایلونه تیریږي، سره له دې چې تاسو په دې مسایلو باندې ممانعت لګولې په زندان کې موبایل یو غیر قانوني وسیله ده، اما زندانیان یې لري ځکه چې موږ ته ټلیفونونه کوي. ترې
دخول د موبایل او د دخول د اشیاء ممنوعه خصوصا مواد مخدر په محبس کې دا یو جرم جنایت دی. دا امکان لري چې د پایوازانه د زیاتر د پایوازانه له لاسه له لاره کیږي او ځینې ممکن دا د موږ خپله منصوبین د پولیسي هغې ضعیف النفس سلی به وي د خپله ګټې د جیب د ګټ دپاره دا کار وکړي. کار په دې کې جدي روان دی. مګر چې لږ شوي دي اوس ګرافه تیت راغلی دي، سفر شوی نه دی چې مکمل قطع شوی. اوس موږ په دې ډېر نگارانو چې باید په هر وسیله چې کېږي موږ دا باید قطع کړو. په پیشرفته ممالک چې هلته ټکنالوژي دی بیا هم دا ممنوع اشیا داخلي کې پسندانه.
شاید پایوازان د دې لپاره دا شاید تیر نشي، ځکه چې موبایل خو وړکی شي نه ده، شاید سیم کارت تیر کړي، میموري کارت تیر کړي، اما موبایل خو یو غټ شی دی، هغه معلومیږي. خصوصا د ایکسرې نشي کړی تیریږي، سړی معلومیږي. فکر نکوي چې دا ټول په دې کې د محبس کارمندان یا منسوبین د پولیسو په دې کې لاس لري؟
امکان لري ځینې به مخکې تاسو ته عرض وکړل چې داسې ضعیف نفس افراد پیدا شي چې هغه د خپل ګټو لپاره دا کار به وکړي. امکان لري چې وي.
څنګه تاسو په دې برخه کې تر اوسه داسې کسان نیولي د وظیفو مو لرې کړي؟
راپورونه زه لرم یوازې د پل چرخي له خوا نه تقریبا څلور کسه څو موده مخکې معرفي شوي دوی د محبس وناسیې نه معرفي شوي دي چې هغه موبایلونه داخله ول مواد مخابطر داخله ول. په نورو محبس کې هم داسې نمونه د مثال موږ لرو چې منصوبین لاسته راغلي چې هغه مستند نیول شي د سارانوي د معرفي شي.
بندیان کله چې موږ خبرې وکړې چې تاسو د سیم کارټونو موبایلونه له کومه کړي چې تاسو موږ سره خبرې کوئ، دوی وایي چې دلته یو موبایل چې په بازار کې 2000 افغانۍ قیمت دلته په 1000 خرڅیږي، یو چارچر چې په بازار کې 500 افغانۍ قیمت دلته په 1000 افغانۍ خرڅیږي. تاسو دا راپور نه تاییدوي؟
ما مخکم تاسو ته وویل چې امکان لري چې منسوبین دا کار وکړي، مګر زیاتره د خپل زندانیان د پایوازان لري کیږي او زیاتره اطفال استخدام کیږي. کمیشنکار په صفت د ممنوع اشیا انتقال کیږي. دا څو اطفال موږ په پل چرخي کې نیولي د تلاشي په وخت چې هغه بیا انکار کړي دي، وایي زه د دغه زنداني هیڅ اقارب نه یم، ما ته دا وظیفه راکړي د دغه پیسې په مقابل کې دا شی ورته انتقال کړه. دا مواد
چې ننوځي زندان ته دوی تلاشي کیږي؟
تلاشي کیږي خو دا هغه ماشوم دی، نه پوهیږي. تلاشي کیږي خو بیا راځي هلته د پولیس چې تلاشي کیږي هغه ښکاره کوي چې دا شیان ورسره دي. دا یو مسله. بل د جرم څوک چې جنایت کوي هغه لارم سنجوي، ورته پولیس هر څومره چې کار کوي بیا هم جنایتکار خپله په غزا کې د زیاتره موبایلونه موږ ګیر کړي دي چې خرځان یو شی ورته انتقالیږي په اندوانه په یو شی په یو کچالو په داس شیانو کې ورته ځای په ځای کړي دي. یو شی چې تیر کړي
ماشومان چې تاسو ونیسئ، تاسو ویل چې داسې ماشوم وي چې دا بندي په قریبو کې نه وي، اما د پیسو لپاره شاید هغه کار وکړي، بیا هغه ماشوم تاسو ته مجرم ده او که بیرته خوشي کوي؟
نه، هغه هر شی چې په مابس کې پیدا شي موږ عدلي ارګانو ته راپور ورکوو، کشفي ارګانونو ته موږ معذف دي چې هغه راپور وکړو، بیا اجرات هغوی ته تابع کېږي چې څه مقررات په نظر کې نیسي.
بله، په زندان کې د مخدره موادو د اعتیاد موضوع هم یو جدي موضوع ده. ډېر زندانیان اوس مخدره موادو اخته دي. هغه هم تاسو فکر کوئ چې پیوازان ورته تیروي؟
ځینې افراد اشخاص مابس نه باندې چې مخکې مابس ته راشي هغوی معتاد دي. هلته یو موضوع دی. بله موضوع چې دوی په زندان کې هلته ژوند کوي، امکان لري چې هلته احتیاط سره برابر شي. خو بیا موږ تدابیر نیولي دي. په پل چرخي کې یو بلاک چې اتون بلاک په نوم کې مسما دي، بیل شوي دي، د همدغه زندانیان تداوی لپاره چې تقریبا په دا نږدې وخت کې په درې څلور میاشت کې تقریبا یو سل او پنځوس له هغه نه پورته د ارقام دقیق اوس یاداش ماسات نشته چې دا معتادین په کټګوري شکل تداوی کړي دي، بیرته د احتیاط نه هغوی منصرف شوي دي.
بله، تاسو ویل چې یو بلاک ورته مشخص کړی هلته د دوی درملنې
تداوی
لپاره. ترخی پل زندان چې د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی، په دې کې تاسو ارقام شته چې څومره بندیان په مخدره موادو روږدي دي؟
دقیق راپور نشته چې څومره دي. یه چه مشخص چی هلته قماندانان ده بلاکونه سره ده مسئولین اغا فیرس کهوی کتگوری یا سیه تا راجی کهگی چه اغوی پا منظم دول تداوی لنده نیو کهگی و هر تداوی چه منگ امکان
آخر تقریبش میره هم نسته تاسو سره؟
تقریبی امکان لري چې د تداوی د وزن چې موږ پوهیږو امکان لري چې 300-300 نفره بوي.
څه علت دی؟ آیا فقط دا علت کې دی چې دوی بندیان دي، دوی مخدره موادو ته مخه کوي، او که دوی حقوق هم تر پښو لاندې کېږي او دوسیې په وخت نه څېړل کېږي؟
دوسیې په دې کې څه تاثیر نه لري او شکایت هم د دوسیې دومره نشته. زیاتره ما مخکې هم درته عرض وکړه چې د باندې د مابس نه چې هغه مابس ته انتقالیږي زیاتره افراد اشخاص مخکې معتاد دي هلته چې انتقالیږي.
یو بله موضوع دا مهال په افغانستان کې څومره زندانیان په اعدام باندې محکوم دي؟
هغه ارقام مکمل را سره نشته او دا یو محرم شکل لري کېږي خصوصي شکل تاسو ته وایم. دا ضرور نه دي چې مکمل تاسو ته وایم چې دومره نفر دي.
او کله چې تاسو یو څوک په اعدام باندې محکوموئ، څومره وخت هغه باید په بند کې تیر کړي او بیا هغه د اعدام حکم پر عملي شي؟
دا موږ نه محکوموو، دا قانون محکوموي.
قانون نه، البته ما هدف من قانون ده.
قانون محکوموي. هغه مراجع چې درې محکمه په بند فیصله وکړه بیا راجع کیږي مقام ریاست جمهوری ته. کله چې ریاست جمهوری تایید کړه حکم په بند امر ورکړه، فرمان ورکړه، حکم تطبیقیږي. تر څو چې ریاست جمهوری فرمان ورنه کی حکم نه تطبیقیږي.
اوس یې پوښتنه داسې ویل کیږي هغه کسانو باندې چې د اعدام حکم شوی ده او باید هغوی اعدام شي. په هغوی باندې تر اوسه اعدام نه ده عملي شوی او هغوی له خپل ژوند نه ډېر رنځ وړي. دا د قانوني پلوه له حقوقي پلوه څه ستونزه نه پېښوي؟
دا زه در رادوم، تر اوسه داسې فرمان نه دی راغلی چې په چا باندې حکم صادر شوي هغه تطبیق شوی نه وي. دا مثال نشته.
او قانون کې د اعدام لپاره اوس په افغانستان کې د سزا په نوي قانون کې څه ډول سزا ټاکل شوې؟ دا به په زړول کېږي او که به سنسارېږي ویشتل کېږي به څه رقم به دا اعدام وي؟
په افغانستان کې د هغه د ځلندولو مسله دي چې هغه یو پروسیجر لري، خپله طرز العمل لري.
ډېره ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د ریاست له مرستیال جنرال محمد عارف احمدي صاحب څخه ډېره مننه.